ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدل شي. دوستانو، دولس نیمې بجې شوې دي. له اجمل انس څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو، ورپسې بیا د زهرو کاروان اونیز خبرونه خبرېږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې وویل متحده ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پایلوبه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیشي یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل خار لبیلا بیلوسی مسخطر 300 ډیر موتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د موتادینو راټولول د دې وزارت لنشي مواد سره د مبارزې د پلان یو برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیر اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 موتادین د کابل خار لبیلا بیلوسی مسخره غون کړي او بیا یې د درملنې لپاره په کابل خار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندربی رسنۍ ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې ترڅنګ د نشه یي موادو کارخانه هم په نښه کیږي.
موږ په کابل خار کې د موتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې مشپکس و موتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشه یي موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکه بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو 18 کارخانه وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره یې په ورس کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو موتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لزګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پانه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانې لخوا خبره شوې راغلی چې 115 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول. خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. لوګر ولایت د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وه له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په روداتا ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 400 لیټره ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې په بلخ ولایت کې نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د مزار شریف د 9 ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 400 لیټره الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای له منځه وړي دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 144 لیټره الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتک وچې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشې موادو ډیرې قضې لري چې ډیره برخه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تخته پر ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي.
خلق زمر سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه دیدل.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي، په دې اړه له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې پخوا یې یو بینز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته یې کاروبار د نشو له امله خراب سو او اوس سوال کولو ته اړ سوی دی.
دولسته سیروم مې ماته ولګول سره بشکار ډاکټر اخرته وره د ګوډي خرابي په لار نش لنګ بدی وهل کم بدی وهل.
او د خبرونه په پاکي ډرامه هم لا یاد مباسي.
بس جواد داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
تر هغه وخت چې زه یو کې صدر ته وکم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو. په تیر شمسي کال کې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل کابل ولایت د نشي موادو د قاچاق په څلور لارې اوښتي او نړیوالې مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشي موادو قاچاقونکي ډاډه سوي چې په کابل کې له نشي موادو سره مبارزه پڅه روانه ده. له همدې امله دوی کولی سي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
په 1999 کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو 810 قضیې رسیدلې چې 310 قضیې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې ورستي تعدیلاتو د عدلي او قضایي مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل د نشه یي موادو ډیرې قضې لري چې ډیره برخه یې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري. له نیکه مرغه هغه خلک او ډلې نیول شوي چې په دې برخه کې کار کاوه. کابل د نشه یي موادو د قاچاقو لاره ده، ځکه نو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیرې پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول د ښځو په ګډون 204 کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشه یي مواد یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبۍ او ترکیه ته قاچاق کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1999 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشه یي موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشه یي موادو په څلور لارې اوښتی، له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاقونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانستې ده.
مشکل مواد مخدر
رای هر کوتام بوده. د نشه یي مواد ستونزه لنډه حل لار نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناک ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیونه معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړي ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 10 کلونو کې د معتادینو شمیر دوه برابره ډیر نشي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشه یي موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو 1515 قضیې سپارل سوي چې د 1999 شمسي کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاز نن کوچ په کابل کې د نشه یي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د کندهار ولایت په تخته پل ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د تخته پل ولسوال شاوی خان ازادي راډیو ته وویل د بدیل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تخته پل ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تخت پل د کندهار ختیسته په 40 کیلومتری کې پرتا ولسوالي ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشي توکي تولیدېدل. خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تخت پل ولسوال شابلي خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلې چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي چې په دې توګه په تخت پل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه شوي.
غلی ما کوکنارو بوټی نه دلدل بس صفر کې دلته بیخي د مخدره موادو رئیس راغلی دی، ټیم راغلی دی، دلته ګرځېدلی دی. دلته ما د ټول خلک ټول د دولت سره همکار خلک دي. څه چې د دولت قوانین دي، څه چې د دولت قانون اساسي دي، د هغه مطابق دلته اجرات کی. نو خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتلته نه دی لیدلی.
د تخت پل ولسوال وایي چې د نشي توکو د کښتونو په کمېدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ شوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده. بلخوا د تخت پل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالباسی وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تخت پل کې د نشي توکو کښتونه اوس نه کېږي.
کوکنا خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې د بزګرانو د مخه داسې پوه او دغه جاګای نه پکښې درلودل چې د دې ګټه چا ته رسېږي، تاوان یې چا ته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی، بالخصوص زموږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیمه د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړه زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسو پاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په ما دي مخدر باندې روشتي که دا ټول ولسوالۍ زموږ لپاره زر سي او د یو انسان ژوند پکښې ضایع کېږي، دا موږ نه کوو، نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کړو.
د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبرې کوي چې د دې ولایت په لویدیځو ولسوالیو کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشي توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنۍ څپو سربیره په 100.15 اف ام څپو باندې هم اورېدلی سئ. اوس د محتاجینو د عبادت موضوع ته راځو. په افغانستان کې 2 لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نسي کولی. په چره بیا روژه نیول خو ډېره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپېڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیله کې یې پوښتلی چې دا چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي، د اسلام د سپېڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کېږي؟
روزه چې دا خپله یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاه ولی الله صاحب دهلوي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي، دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپله یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپله محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې، منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي، روزه څه ده؟ نو دا خپله یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ موثر سي، لیدنه ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي سي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایو لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید ونه کړي، نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار د دوه حالت پیرا سي. اوس چې دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کوي، سکران ته ځي، قیاسي په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده، روژه، لمونځ، دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټولو ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دې کوي، هر څوک چې تجارت دې کوي، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایي ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي، یا کسان چې نشه کوي، یا سکر کوي، شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ورباندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه خام
خامخا برگشت غوید باندې همسته. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، یعنی هغه کار وکړئ د دنیا له لحاظه چې هغه منافی دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورنۍ په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې دی له عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبانو هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقله چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروري ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کړي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي، کرا 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 په مراتبې باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی شي دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یوه ورځ سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشئی توګو یا نورو بدو عادت او اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندا، د زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی کوم ممانعات راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا نجیب فرصت د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزی.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
فاصله و ابتدا کی د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق به در سره همکاری وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راستا کی، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاری سره.
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز تمنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 مزنی څپو خبريږي او واست خاطرې واردی. احسان الله له ډیر شکالو رئیس نه شکوي، د دې حقوق لسانس دی. په خو یو بینز موټر او شو کاروبار درلود، خو روسي د نشول عمله کاروبار خراب سو او وسوال کول تاړ سوي دي. دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کومو ستونزو سره مخ شوی دی. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه احسان الله د میدان وردګو د ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دوه ویشت کلن وم، لیلیا وم، په دیبوري کې ډاکټر صاحب وخت و. یو څوک و تورن و، استاد و د لیلی. دی اوسېدی وخت کې زه دولس بجې شپې جیک شوم، کتلم چې دی ناست و خپل چبرکټ کې پرده یې کشته له هیروینو نه استفاده یې کوله. زه جیک شوم، ما لیلینه به مات خامخا راکوي. ما چې تا له دې نه استفاده وکړه یوه ورځ دوه ورځې تر پنځه ورځو تر لس ورځو ده. داسې ما سره خلاص کړی نو ما نو څه کول باسواد وم، داسې نه چې کوم بیسواد وم. زه د ډاکټر صاحب وخت کې له حقوقو فارغه شوی یم. دفت مې ویلی څلور کاله نور قضا نه. دا سړی له موره له خوره له وروره له هر څه نه جدا کوي. دوی په کومه وظیفه کې چې زه مقرر وم پس د دې نو تا سره له وظیفې هم زه صرف نظر وکړه. ویلی چې وروره دا عمل کې د وظیفه د تانه ده. زه اتلس کاله په یو وزوم دوه نوي کیلو وم، اوس پنځوس کیلو یم. زه له شل ورځې مخکې داسې حالت را باندې راغلی و چې په لاره نه شوم، ډېر په مشکل باندې دولس تانې سیروم ما ته ولګول. زه له پیشکار ډاکټر آخر ته وویل دا د ګردې خرابوي، په لاره نه شوم، لنګ به دې وهل. ما وویل داسې یو شی دی سړی له هر څه نه خلاصوي. په مونږ تک د فرض هم کړی چې نفقه د اولاد فرض غیر باندې قد کوي، فرض مونږ هم نه کړی. نما سر سپین ده، غاښونه مې خرابه دي، چې اوس لاسم ته غوایم چې ډوډۍ ماته نه کړم، زه په کاسه کې نه شم خوړلی. اعتبار چې هر څونه کاروباري واوسي صفر ته غورځوي. د کسب دې لرې کوي، د خپل دینه دې لرې کوي، تګ راتګ نوي فیصده د انسان کموي. انسان ګوشه نشینه کوي. زه درېیم شیرې لرم، څلور کاله کېږي چې زه مې لغدري وړم شروع کوي، بېخي ورغلی نه کور ته نه ننوتلی. چې ما خویندې ژوندي دي، مړې دي، ښه اعتبار، ښه عزت، ښه آبرو کومه مې چې وخته په جامعه کې تلوده اوس یې نه لرم. چې په دې نیشه کې وي هر څومره که ته صادق مسلمان اوسې، دا له صداقته لرې کوي. عبادت دیم په دروغو ده، ډوډۍ خوراک دیم په دروغو ده، فامیل سره کېناسېدم په دروغو دي. غون بچاره به ډوکه ده. نه کاله مخکې مې یو شي سلسیه درلودم، د هرات په نامه مې خپله مې چلاوه، نور واړه موټر مې او پایکشت و. ولی اوس زه یم، ما کچکول د پاستوره پلان دي، ځکه نورې چنې دي پاتې. اور مې بنده غلاله ګور ورک میکروم پایره ته تلم تیلوب شي اكو خرچه مې جوړه دروده هغه خرچې سی وی یو چاته ورغم ما معلومات پیسې را کړي خرچې پیسې نه لرم فیل ورو را کړي خسرې وي تاسو به پلار پیسې درکړي زه خو دې پلار نه جوړه ته درکم وخت چې ځان کړی مم پلان کار لاس په ویستې پلان کار شپږ نیم زره کاس مې خو دې ورته راوست کور دا هم فتنه وکړه چې څه دی ګور موټه ما پایره ته کې ولا ورکړې مې نه ده درې ورځې پس موټه پرځنګ ته ولا چې څو غړي موټه راختي ورغلم موټر مې خرڅ کړ په ولا کوزره ډالر مې خسته وته روز و ټانکر سره بیرته په 3000 ډالر نو دا ثواب چې نه ثواب خونه نه پولر دي
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ وي، په افغانستان کې دننه او بهرنیو هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي، خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. یوه ورځ د حبیب په نوم د خپل یو انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغۍ علاج ډېر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد لا پچکاری څه کوي؟
بس نو حبیب څه درته وایه، د خواري راته مخ دی.
سمه خبره وکه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځان ته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلی؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواد داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه، کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ښه،
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ما ته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه، چرسې چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویلی زخو لغ چرسو سر روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویلی پخوانی ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم او به ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواده ته بختورې چې ما تیار سګرټۍ لګولی دی. ها دا دی در واخله. بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیر
بس رایې کنه.
نوشی جان نوشی جان. وا 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 کشکا.
خزه وہ کسی دا چیر تو رکھے دل در راشا
دا دے دل تا یما ڈوڈے پا خواب
لا حول ولا ما خدا وا دل تے ہی وا نہ پے گما چ دا خزے چیر تے ہی دا یار دا از ما خزا خویی تے انسان نہ چھو
دا دے سڑی راغلم چھلی دا تویلا
ما دل تا خپل دا وای ہی وا وس ولے نشتا
اغا خو پرون خلاص شوا
خوے اغا خو پرون خلاص شوا سما ہیروا اوس میرا په یاد شو.
سړیا ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولیدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږې. ایره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیرا ډنګروالی او ژر قار کېدلم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس کوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړه؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې سخت پښیمان یم، یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو ترچلو رو بجو.